کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د اساسي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي سر لنن څخه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو د دغه وزارت پر اساس د دې کمپاین په لړ کې په ټول افغانستان کې تر 15 کالو کشرو شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د ویاند معلوماتو لمخې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د یونامال امرستیال سره خبرې کړې دي ولادیمیر نوروف پرون په ټویټر کې ولیکل چې له مارک پوتسل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمنان شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ ورخوي خو په تیرو څه باندې 1500 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ مسابقه وشي سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده دا لوبي د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله د سوپر لیګ لوبي له یو کال راهیسې پیل شوې ده افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي له سریلانکا سره درېمه لوبه به د سیشن بی پورسوي تمره چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړی دی چې د ده د وشلو هڅه یې کوله د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې ور له مخې انتخابات وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سری کچ تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی اروپای ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر وی بلې ونې پورې وڅنډولې ډیپلوماټان وای په دې اړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون په پام کې وي لدې یو ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بای پاړه په خبرو کې په دوه ډلو وویشل شو د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اعتکاف کمولو سره د دې هیواد جنگي ماشین د اوکران په جګړه کې د مالی سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي اوس د ډیرو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام سور صلیب وايي یوازې بشري سازمانونه د افغانانو د بد وضعیت بار په ژوند شخصله پر خبرونه کې به دا هم اوري چې په افغانستان کې د شری ناروغي عمومي کمپاین پیل شوی دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی له 12 په چوو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لرو
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو رژیم کې امکان لري چې موږ تعداد مریضان زیات شي
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اسدی رډو په منځني سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې اورو په انټرنیټ کې زموږ پرونی په sadirado.com کې نیول شي د سر صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي رئیس مارټن شويپ وای نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان اوسنۍ بحران د اوسنۍ بحران بار په جو وخلی بلکې باید پراختیایي سازمانونه هم لاس په کار شي او مرسته وکړي شويپ وای افغانان په ژمي کې لیونه شون انتخاب سره مخامخ دي ځکه د در په وینا د امکاناتو د کمیل عمله به یا خپل کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون مواد جزئیات د امید سهیر مل پراپور کې
پر ځای پاتې دي کومک هم پر باندې او د ژمي هم پر هغه ډیر په سخت حالات کې
سوړ ژمي او د افغانانو د بي وزلي زورونکې کیسې عبدالحکیم درې کال وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بیا لا بیلول عملونو له عمله کډه شو وای هلته اوس د په ګډون نګدي درې زره داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د خوړو او ځانګرمولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل وړه به خامخا کومه کورسره سوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي. کومک هم پر باندې او عبدت چې برت خپل مناطق خطب لاړ سي هغه هم نسته.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډیرو افغانانو لپاره لا لوړاندې پیل شوی ډیر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه د دله قوله د امکاناتو د کمیل عمله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سونتو کې. شویب چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه د هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیویي پیغام په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولای د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي یا نور لوبغاړي لکه پرختیايي لوبغاړي کولای شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي او وایي د ماشومانو په منځ کې د خوار ځواکۍ او سینه بغل پیښي مخ په زیاتې دودي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو او په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر له دې وړاندې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. حخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداري هم ورکوي چې د افغانانو د اوسنی وضعیت د خوالي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګوې نه دي او اړتیا لري چې وه لاره وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې خپل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او تر خوا یې په ماشومانو کې د سینه بغل او خوار ځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت دائم روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیون ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغي له عمله د 300 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. دغه سازمان ویلي چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې د شری ناروغي له 10,000 زیاتې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې.
په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخکان ناروغۍ د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړی. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي تر پوخخ لاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوز د میاشتې له 15 منټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې د افغانستان کې د شری د ناروغانو شمیرې راکمول دي او دلته د ماشومان د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان ته هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د شری ناروغۍ سره د مخ ماشومان او کرش میر نه وړاندې کوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتو پیښو په اړه اندېښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خبرولو سره وویل چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ 388 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د 2022 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1,000 زیات د شری ناروغۍ مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د دغه ناروغۍ ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 15 کلونو کم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغۍ په ټول افغانستان کې خپل علامن غوړولې، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتري چې په متروکو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنوا کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوښنه دي چې طالبان په لوګر ولایت کې څوار لس کسان په درو وهل دي. د طالبان حکومت وایي چې نشي کولای په افغانستان کې لبیدیس قوانین عملي کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپل دنده بولي. جزئیات په دې راپور کې
په لوګر ولایت کې څوار لس کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لورکول وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بوجنون کوي بللې دی او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د بدني جزا غني قضیه ثبت کړې دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تیر ډیره د خلکو په مخ کې تطبیق سیوي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 شو درو وهل سوي دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په شپېتو درو وهل سوي او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په شلو درو وهل سوي دی. خو د بشري حقوقو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوي چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې درو یو شزو او یو ولس نارینه و ته له 15 شو څخه تر سلو درو پورې جزا ورکول سوي ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. په بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو حکومونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوي او ویل سوي چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوجنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی وو. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تعلقان شار کې هم په درو وهلو د نونو سکسانو د محکومولو راپورونه ورکول سیوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسی کولای د دې پوینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. شغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې 2 اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هبۃ الله خونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنگسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو او په هغه اړه راپور لرو. مخکې تر دې چې د نړیوال جام ته ورشو د ورسې یو نړیوال سیاسي مسله راخلو، د بریتانیا پوځي استخبارات وایي روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز میزایلو څخه اټومي سروکې لري کوي او بیا یې پر اوکراین توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي که د روسیې هدف هر څه وي خدا جوتوي چې دغه هیواد د لری واټن میزایلو زیرمې په کمیدو دي. بلخوا جرمني له خپل متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د قسمي قطعات ولېږي کنه. په اوکراین کې د روسیې جګړه چې د فبروري میاشتې په 14مه پیل شوې لا هم دوام لري. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر خبره کړې ویلي دا کډ روسیې اراده هر څه وي خدا جوتوي چې د دغه هواد د اوږد واټن توغندیو زیرمی کمی سیوي دي. دفاع وزارت ویلي اوکراین ته د یو وشتل سوي کروز توغندي د پاتیشونو له تصاویرو ښکاري چې دغه توغندي په 1980 کلونو کې د اټومي لیژد را لیژد لپاره ډیزاین سوي وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونه داسې وخت کیږي چې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف لملاتړه لاسوانه خلی. ناتو ځواکونه د جمعې په ورځ د پولنډ د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوې کالینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناتو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړې اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولنډ پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزمې قطاعات دي اوکراین ته ولېږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناتو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیه به د کیف د هڅو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ، د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیه وزیر سرهی مارچینکو ویلي د روسیې د میزایلو تر حملو وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فروری میاشتې پر 24مه پیل سوې لا هم دوام لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوي په قطر کې. ټاکل شوی دی چې نن په قطر کې د دې نړیوال جام لوبو په ترڅ کې څلور مسابقې وشي. پولند له سعودي عربستان سره، ارجنټاین له مکسیکو سره مسابقه لري، تونس له استرالیا سره لوبه لري او فرانسه له ډنمارک سره. د نن ورځې لومړۍ لوبه د تونس او استرالیا ترمنځ ده او بیا دوهمه لوبه د پولند او سعودي عربستان ترمنځ، دریمه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ او څلورمه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ. دغه لوبه ته چې ګورو د ارجنټاین او مکسیکو لوبه په ډیره سخت وي ځکه چې دواړه ډیره پیاوړي لوبډلې دي. ارجنټاین خپل لومړی لوبه له سعودي عربستان څخه بایللې ده او مکسیکو هم یو ډیره پیاوړي لوبډله ده، د امریکا د قارې ټیم دی او له ارجنټاین د لوبي سره بلد ټیم دی. د تونس او استرالیا ترمنځ لوبه شاید ډیره غشتلې او پیاوړې نه وي ځکه چې دواړه ډیر تکړه ټیمونه نه دي. د فرانسې او ډنمارک لوبه هم د پیاوړو ټیمونو لوبه ده. فرانسې د تیر جام اتله ده او ډنمارک هم د اروپا یو ډیر ښه ټیم دی. د سعودي عربستان او د پولند لوبې ته چې ګورو، پولند یو غشتلې ټیم دی. سعودي عربستان په لومړۍ لوبه کې توانېدل چې ارجنټاین مات کړي، خو که چیرته سعودي عربستان په دې فکر کوي چې دوهم پړاو ته ووسی نو نن به هڅه کوي چې پولند مات کړي. په پرونیو لوبو کې کوربه هیواد قطر مسابقه بایلوده او دا چانس له لاسه ورکړ چې دوهم پړاو ته ووسی. خو بل لور ته ایران چې لومړی لوبه له انګلستان څخه ډیره بده بایللې وه، شپږ ګولې خوړلې وو، په پرون دا هیله پیدا شوله چې ممکن بل پړاو ته ووسی ځکه چې یو مسابقه یې وګټله. د انګلستان او امریکا لوبي پرون مساوي شوې. په داړه نور جزئیات له احمد تکلور.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهم لوبو راتلونکو پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې و پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماته ورکړه او د دریو امتیازونو خوند شو، خو برخلیک به هم روښانه نه دی. د ایران بل لوبه به د رواني سه شنبه په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځله په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر یو درې سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولند او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانسې تر اوسه یو بریا لري او درې امتیازونه هم ګټلې دي. قطر د سیخکاری چې د پرمختګ چانس نه لري او له هالند سره تربلې لوبي ورسته خای له نړیوال جام څخه ووزی.
له خبرونو ور اخوا
کانورزیشن خبرونه په ورستیو کې د طالبانو لوري پارکونه او جیمونو ته د جنونو د تقدم مانیت موضوع راسپړلې ده. خبرونه د افغانستان د شوزو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي الیسون داویدیان په وینا لیکي دا د طالبانو لوري له عام محضر څخه د میرمنو د حذفولو یو بل بیلګه ده. اخلي داویدیان له طالبانو غوښتي دي چې د شوزو او جنونو حقونه او اساسي بیرته ورکړي. خبرونه وړاندې لیکي په تیر نشته نیمه پیړۍ کې په افغانستان کې د شوزو حقونو څخه اکثر وخت د جګړې د توجیه کولو لپاره سیاسي استفاده شوې ده. کانفرنسیشن وړاندې لیکي په 2004 کال کې د افغانستان په اساسي قانون کې د شوزو د حقونو موضوع ته پاملرنه وشوه. د اساسي قانون حکم کوي چې د پارلمان او ولایتي شوراګانو 15 په سلو کې څوکۍ باید د شوزو وي. په اساسي قانون کې همدارس افغان دولت مکلف ګڼل شوی دی چې د شوزو د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو درناوی وکړي او عملي یې کړي. خبرونه بیا لیکي د شوزو د حقونو په تړاو د جمهوریت په وخت د شوزو د چارو وزارت جوړ شو، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا پرمختګونه ودرېدل او د شوزو د چارو وزارت لغوه شو. خبرونه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو مسله هم یاده کړې ده او څرګندوي چې یو شمېر افغان ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ډېر جرأت سوله ییز لاریونو نه کړې دي، که څه هم د دوی مخه نیول شوې، تهدید شوې، نیول شوې او شکنجه شوې دي. په دې لیکنه کې بیا راغلي دي چې په افغانستان کې د هر څه د ښځو پر ضد په داسې حال کې روان دي چې اکثر اسلامي هیوادونه د فیمینیزم د بیا راژوندې کېدو شاهدان دي. ګلوب ان میل کاناډایي ورسپانه لیکي هغه افغانان چې په افغانستان کې د شوزو او جنونو د حقونو د ارتقا په هدف ته کاناډا لوري په تمویل شوی پروژو کې کار کوي اوس په پاکستان کې بند پاتې دي او وایي چې له یو کال څخه زیات وخت شو چې دوی انتظار دي چې کاناډا ته بځي. دا کډوال وایي چې اوس د خوراک او د کورونو د کرایې پیسې کمی شوې دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ورستر بلې سنسمن کیشي، دوی کار نشي کولای، ماشومان ښوونځیو ته نسي او په ځینو مواردو کې له دې خطر سره مخامخ دي چې له پاکستانه به وایستل شي. بل لور ته په افغانستان کې له دې ویرې شي چې طالبان به له دوی څخه انتقام واخلي. ایوننګ سټانډرد خبرونه بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې بریتانیا ته رسیدلې دي. دا خبرونه لیکي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته بریتانیا ته د تللو افغانانو لړل لا هم څه باندې 9000 په هوټلونو کې ژوند کوي. د ورسپانې په باور د دغو کډوالو نیمایي ماشومان دي. ورسپانې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د رواني میاشتې د لومړیو وختونو شمیري شریکې کړې دي چې 9224 افغانان په 3 هوټلونو کې په موقتی ډول ژوند کوي. د ایفنګ سټانډرد په وینا څه باندې 2000 افغانان شخصي کورونو ته انتقال شوي دي. د پروسه شکل د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، څه باندې 2800 افغانان بریتانیا ته لیږدول شوي چې ځینې بریتانیایي تابعیت لري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې پیغامونو ته مخه کړو د شوزو د حقونو په اړه یو نظر. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي له افغان شوزو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، د کارپوهانو پر طالبانو ژغ کړی چې د شوزو په وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې چې طالبان له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړي او د شوزو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه نظر ورکوي.
د ملګرو ملاتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د خصوص مقابل کې تاوتریخوالی د بشري جنایت سره پرتل کیږي. اول باید موږ بشري جنایت تعریف کو او د جنایت بشري د چا د خوانه کیږي. د امریره مهمه ده د سیمه د جنایت بشري طالب کوي موږ وجود جنایت دی او قبل خوای کی هغه ته به څونه وي. متاسفانه په افغانستان کې د سلويخ کال جنگ او په خصوصا په د دېش کالو کې په نویوم کالو کې او اوس بیا تاوتریخواله چې د خصوص سره شوی هغه زمان کې چې دی ورته غلی پاتې شول اته ور سره تعامل وکړه. هغه سبب د دې چې د نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کی او دغه کار بیا تکرار کی. که ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبی پښتنه کیږي، د میرمن یعقوبی هم د میرمن نایب پښتنه شوی وي، فکر نه کوم چې بیا به کوم زورواکی دونه جرأت کولای وي چې بیا به په خصوص باندې تاوتریخوالی کی.
مننه میرمن سپید، تر اوسه پورې متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړي دي، خو د طالبانو دریز نه دی بدل شوی. نو په داسې یو حالت کې ستاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه ده؟
متاسفانه دا کار دوام لري، اوس اکثره ښځې د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا یو ډېر کلکه ضربه د هغې رواني او اجتماعي او اقتصادي حالاتو ته دی. هر څه زر باید د دې مخه ونیول شي. زما په نظر باید د هر خوا نه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډېر شي، څو دا چې دی وهڅول شي او مجبوره شي چې باید ښوونځي پرانیزي، او دا محدودیتونه چې اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته، چې اته پارک لارنیشی اته سپورتونیکی یا د چ امام ته لارنیشی اته کور کې کینی کارونیکی، دا هغه محدودیتونه جدي به ذکر په خصوص باندې دا واقعا یو جدي تاریخواله دی. د خصوص مقابل کې چې باید د هر څه د مخه دا باید رافشي.
مننه میرمن صاحبای، او روسي پښتنه دا چې ملګری ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپل غوښتنو منلو ته مجبوره کی وی هڅوي؟
دا چې ملل متحد یا ملګر ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي، معلوم دار اصلي اغیز چې دی باید په هوای ورته ورکړي. دا خو فکر کوم چې عمدي کارونه دي چې دی کوي، او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانشي او یا دا چې دی سره بحثونه ډیر نشي، فکر کوم چې دی به یوازې پات شي او ورسې چې زه غواړي هغه به کوي. دی کوم فقط قرباني افغان وګړي دي، او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بیوزلي دي او بیچاره دي، هغه ښځې دي چې په کور کې ناستې دي، په افغانستان کې چاره د دین لري چې خپل ځان ته رسخو
درامه دولری، صدمه به همه مغه خلق زیاتره ګوري. د افغانستان د رنګ شوی ولسی جرګې غړي ګلالی ساپي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ساجر د پروانه خبرونه کې وړاندې تر 12 بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو د نور مطالبو ترڅنګ په کابل کې د رشدو کسانو د درملنې و مرکز ته ورولو چې څه حال دی. خو اوس د ساجر د تاسو یو شمېره رسیدلې پیغامونه
د هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامیار ته استدا پیغام پرېږدم. هله د چیز ما پیغام به خپور کړي. دا سه ویل کېږي چې طالبان وس هغه غنم ام ماتوي چې په هغه کې تاریخ راښنوي، یا مثلا په پخوانی مزکه کرسوي د تاریخ په مزکه غنم کرسوي، نو دا سه مزکه دلته ست چې تاریخ په کرسوي و د تاریخ تخم بکشرېږي د لوي وسین سوي وي. نو دا وس دا سه کمپاین شروع سوي دی زکه دوی په تاریخ په سیګوري په غنم کې هم ګوري چې تاریخ بکشرېږي. نو که چیرې دوی په دې کار لاس پورې کې دا د ولس سره بل ظلم دی، باید دې کار څخه دوی ډډه وکړي، ځکه ولس ډیر ستړی دی. نو بیا دې نه ستړی کوي. نو هله د شزما پیغام بخپور
زس پاندګوله چینل سوالې باندر نه خبرې کړم. مونږه چې کړه پروسه کاری سروې کړي و د وې چې وسو ډالر درکو وغه نه پاس مونږه یو کارو شنه مونږ له څا پیسې راکړو نه هیڅ شی راکړ، او دې هغه نه پاس د نور خلکو له برک خو غاڼو یو وشتې یو کار ځکه ورورې کړي، او مونږ پته هیڅ پته غونې لګیدا چې د مونږه په سروې شوی ټلیفونونه مونږ ته کړي او پیسې وس پته نه لګاږي مونږ چې دا څنګه چدای مونږه لورپورو چارواکو نه دایله چې مونږ د دغه چټاکی راکم ډیر به سور حالات کیو.
زه په دا درسګان راځم چې راو تور سوري څخه خبره کوم. زموږ د شیخ صاحب صاحب د مولیا کوب صاحب صاحب د منا برادر خو صدا غشتنه د تاریخ بند کړ. تاریخ په بدله کې د مشته نور تخمونه راکی. زموږ کشتګر او بسګر دغه سیناستي کارونه شي نسته، ټول خلک مسکینان دي. دغه مو پیغام دی. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دا سجرړو پروان خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو اوس 12:14 دقیقې دی لاند خبرونه.